دا ازادي راډیو د نه خوب جوړ خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې ته روشان را سره مرستندوی دی. تر هر څه مخکې خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وای پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو لاره پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړي. ګوتیرش ته څرګندونه د افغانستان د روان مسجد پاړه پاغه درې میاشتنی راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د تیر 2022 کال په ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو په غیر دولتي مؤسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړی دی. د افغانستان لپاره د ټول لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړیو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحد ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې دي، د مارچ په 1 په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونو روزونکی وټاکل شو. حمید حسن له 2009 څخه تر 2023 پورې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی و. دی تیز بالر په 8 نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې 9.5 وکټې اخیستي دي. اوکراینی ځواکونو نن ویل چې لا هم د باخموت ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسي ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه دوی نیولې ده. د اوکراین د لوی رسمي دفتر نن ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دشمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. د ایران د عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولې دي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 5000 زیات زده کوونکي چې اکثر یې نجونې وي ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پر نوویل استخباراتي ادارو په 2 ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولې دي. د دې وزارت مرستیال وویل شای همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوی وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول. د روغتیا وزارت چارواکي لا هم په دې اړه څېړنې کوي خو اصلي علت یې لا هم معلوم نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې د مارچ د 8 نیټې په تړاو د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش څرګندونې لرو چې وایي د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو له مبارزې به پشانه شي. د افغانستان د نن او بهر د ښځو د حقونو په تړاو نن مظاهره او اعتراضونه وشول.
کلاریون هدف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی.
په کندهار کې د سلګونو محصلینو زده کړې نیمګړې پاتې دي.
ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودې.
تاسپنه دا دیوه هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
دا به هم واوري.
خالی ټیکسی شه زر وخیږي په نیمایي لار چې کله نارینه غواړي چې وخیږي بیا شي زته وایي چې تکشه صدقي ته واوړ دلته نارینه کښینی.
تر لاسو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لدی خبرونه اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو عمومي مشر د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونیو ګوتیرش د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د ښځو د حقونو لپاره روانې مبارزې لاس پر سر نشي. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وویل چې په افغانستان کې اوس د نړۍ تر بل هر هیواد د ښځو حقونه ډېر ځپل کیږي. د افغان ښځو د حقونو په تړاو د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیایي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوه افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکي هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې داغلي وطن بایواله قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لرې کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو او نجونو لرې کول خواشینونکې چاره ده. دوی نامه د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 12.6 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللی، ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او ښځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی، ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. وچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي، ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تېره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
بل لور ته افغان میرمنو په افغانستان کې دننه او بهر نن د مارچ 8 یا د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ په اعتراضي غونډو سره ولمانځله. دوی د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور کې:
سږکال یو شمېر افغان میرمنو د مارچ 8 د خپلو نقش شویو حقونو د غوښتنو لپاره په غونډو، اعتراضونو او لاریونونو سره ونمانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پارسی یو له دوه اعتراض کوونکو میرمنو څخه ده چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
اعتراض امروز ما مبنی بری بود که
زمونږ د نن ورځې لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پوهنتونونو، ښوونځیو، تفریحي مراکزو او ان ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. همدا لامل دی چې نن مو اعتراض وکړ او نړۍ ته مو وښوده چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه بې برخې دي او د ټولو حقونو یې تر پښو لاندې شوي.
حبیبه
شریفی بیا په یوازې ځان د افغانستان په لویدیځ غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ پورته کړ.
امروز نه تنها که قانونی بر حمایت از حقوق شرعی و انسانی ما وجود ندارد، فرمانهای عقدمندانه 18 ماه اخیر حق گرفتن اکسیژن را از ما گرفته.
آزادی رادیو تا پلیگل شوی تصویرونو که کاری چاغل شریفی ده غور ولایت ودانی مخی تشارون ورکوی. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې دایمي شاهدانو په وینا د نوموړی او کورنۍ لپاره یې خورا درنه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د حبیبې شریفي پلار نیولی دی او د هغې او نورو مېرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته، خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغان مېرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مونسا مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل
با استفاده از فرصت روز جهانی از زن
د ښځو د نړیوال ورځ د فرصت څخه په استفاده غواړو چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړو او یو ځل بیا نړۍ ته روښانه او مشخص پیغام ورکړو او د نړۍ پام دې ته ورواړو چې د افغانانو غوښتنې او ارادې ته پام وکړي او په طالبانو فشارونه ډیر کړي.
د ښځو بشري حقونو
یو شمېر نورو فعالانو د مارچ د اتمې په مناسبه له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخي وایي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغانو ښځو لپاره یو رسار غږ پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې غږ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضعي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل سوی.
افغان جنو خزو مخکې هم په وار وار د خپل نقشویو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پرون د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو او امر بالمعروف و نهیان المنکر وزارتونو په سرپرست وزیرانو له دې امله بندیز ولګوه چې د ښځو له زده کړو کار او تحصیل سره مخالفت لري، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو جنو حقونو ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو له بندېدو سره په کندهار کې په سلګونو محصلانې د زده کړو له بشپړېدو پاتې شوي دي. د دوی ویلوی برخې طب لوست، تفصیل په دې راپور کې.
د انجونو د لیسې دورې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لیندۍ په 9 په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو سره مهاله دغه محصلانې وایي خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې له ښځینه محصلانو څخه د زده کړو فرصت وانخلي. شافیه د کندهار د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي کې درس وایه. هغه وایي خپلو امیدونو ته تر رسیدو مخکې د پوهنتون دروازه پر مخ وتړل سوه. شافیه وایي په ډېرې سختۍ سره د خصوصي پوهنتون فیس برابراوه، خو زده کړې پر نیمایي پاتې سوې.
د ډېرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډېر داسې نورو مشکلاتو له کبله ما خپل 12 سم پای ته ورسول او خلاص مې کړ. د هغې څخه وروسته ډېر امیدونه او ډېر هیلې مې درلودل چې زه به وکولی سم چې یو ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
نازو هم د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي د 12 سمستر محصله ده. هغه وایي د پوهنتون په تړل کېدو سره د خپل راتلونکي په تړاو ډېر بد احساس لري او د طالبانو حکومت باید ژر تر ژره تعلیمي ادارې د نجونو پر مخ خلاص کړي.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او پوهنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره وو چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حکیم نظام حتما را بند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا نامیندي لوېدلې چې دا د علم حاصلولو درازې بس موږ پر مختمه بندیږو، خو د دې ویری سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډېوه بله و چې په هنتنونه بند نکړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصې، خو متاسفانه دا ډېوه هم رسوا او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاورې شوې.
سنا یو بل محصله ده دا وایي انجنونو پوهنتونونو ته د تګ لپاره هڅې وکړې، سخت زیارې وګاله او له ستونزمنو شرایطو تیرې سوې، خو د طالبانو حکومت ورباندې زده کړې بندې کړې.
اول خو موږ خپله دولس کاله په ډېر زحمات خپله درسونه وویله، کوشش مو وکړل چې یو ښه آینده ولرو، مکتب مو خلاص کړل، نو بالاخره کانکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته. هلته په اداره ما پوهنځي کې کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامی امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پوهنځی شروع کړم. سادي حالت مو سم نه و، په ډېر زحمات مو فیس ورکړل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
په کندهار کې دوه دولتي پوهنتونونه او پنځه خصوصي د لوړو زده کړو موسسات فعالیت کوي، چې په یادو پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسساتو کې د 944 په شاوخوا کې ښځینه محصلانو خپلې لوړې زده کړې کولې. د میرویس نیکه لوړو زده کړو خصوصي موسسې د محصلانو معاون بریالی سمسور وایي د دې موسسې په درو پوهنځیو کې 324 ښځینه محصلانې وې چې له زده کړو محرومې سوي.
میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسې د روان جمني سمستر یعنی 401 کال ټول 324 ښځینه محصلینو زده کړې د لاسه ورکړې دي، چې د دې جملې څخه 281 تنه د طب پوهنځي ښځینه محصلین دي، 14 تنه د اقتصاد پوهنځي ښځینه محصلین دي، او 2 تنه د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ښځینه محصلین دي، چې مجموعه
په کندهار کې د ملالۍ په نوم د لوړو زده کړو موسسې معاون الیاس وایي د یادې موسسې 222 تنه ښځینه محصلانې له زده کړو محرومې سوي.
زموږ سره په ملالۍ لوړو زده کړو موسسه کې 222 تنو ښځینه محصلانو شتون درلود چې د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې پر اساس نور زموږ سره په پوهنتون کې نسته. له دې جملې څخه 211 تنو په طب پوهنځي کې او پاتې 20 تنو په حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي کې زده کړې کولې.
د پوهنتون استاد فرهاد داوري وایي د ښځو زده کړه د ټولنې لپاره د اهمیت وړ ده، ځکه چې د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ده.
د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص. خاص مشکل هغه دی چې یوازې ښځه د ښځو مشکل حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي نری هم ورحل. مثلا په صحیح برخه کې د ښځو د ولادت مسله ده، د ښځو د ځینو مرضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بل ښځو نه حلولای. یا هم په حقوقي برخه کې د فاميلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځو ته وویل شي.
په پوهنتونونو او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز په کور دننه او بهر له جدي غبرګونونو سره مخامخ سوي. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د سه شنبه په ورځ په کابل پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو زده کړه په مطلق ډول نه بلکې تر امر رسانی پورې ځنډول سوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د ګازو په نلیکه کې د ورانکاری په پیښه کې لاس لرل رد کړل. د اوکران دفاع وزیر وویل چې کیف د تیر سپتمبر میاشتې په حملو کې لاس نه درلود. جزئیات په دې راپور کې.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تېر کال لږ ګازو پر نارت سټریم نلیکې حملې یوې اوکراینی پلوي ډلې ترسره کړي وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون سهشنبه وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارت سټریم نلیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوي ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نلیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپاره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نلیکې په قصدي ډول برید شوی، خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه برید لویدیسه د ګازو په لیږدولو کې د روسیې وړتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډېره متکي وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبرلاند ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلاوي ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپورونه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوي ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې هویت نه دی په ډاګه کړی له شپږو کسانو جوړه وه چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمني د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
د افغانستان موضوع ته آتو ته ورګرځو. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام سیمې اوسیدونکي وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې یو شمېر کسانو په ځنګل کې د نشترو په سلګونو ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ چې پوخایي د نخترو او نورو ځنګلي ونو باندې غرونه زرغونو، خو په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د غشنه ځنګلونه د لرګیو د کورنیو او بهرنیو سوداګرو لخوا په برېښنایي رو پرې کړې شوي او ډېره برخه یې ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل شوې ده. اوس هم د یاد ولایت له یو شمېر سیمو د ځنګل وهلو راپورونه را رسیږي. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ د لچلام تنګې یو له همدغو ځایونو دی چې پکې ځنګل وهل کیږي. د لچلام یو تن اوسیدونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی تر اوسه خپل ځنګل د قومي ناغو او تړو په وسیله ساتلې، خو اوس یو شمېر کسانو د طالبانو له نوم څخه په ګټه اخیستنه د لچلام ځنګل پسې برقي اری راوړي او د نخترو په سلګونه دنګې ونې چپه کړې دي. خو په کونړ کې د ځنګل ساتنې یا شنې قیتی مسؤلین بیا وایي دوی په لچلام کې څلور تنه ځنګل وهونکي نیولي او وهل شوي لرګي هم ترې ضبط کړي دي. د یادې دېرش کسیزې قیتی مشر حاجي محمد امین توحیدی ازادي راډیو ته وویل
حقیقتا په سوونه ونې به وهل کېږي، ځکه لرې پرتې درې دي. د کونړ ټول سل یو نیم سل بوټي چې زما ملګرو کومه سروه کړې ده هغه هم ضبط کړي دي. رنګ یې پېواله ده، سپری وړی وو هغه پرې وهلی ده. بیا هم چې هغه د شنو ونو نه کوم لرګی شوی او کوم یې ګیر کړی ده هغه هم ته ضبط شوی ده. د ماڼوګي ولسوالۍ ته انتقال شوی ده، هلته پروت دی. د هغې نه باقاعده د تسلیمې اخیستې ده. یو څلور کساملین هم په دغه تور نیول شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې پرسونل وسایط او وسایل کم دي، خو بیا هم تر خپل وسې د ځنګل ساتنه کوي.
اگر که تجهیزات یا موټر یا وسایل لا سره کم می من هلې ځلې کړې دي. انشاءالله هرې درې تم سفر کړی، د خلکو سم غونډې نیولې دي. خصوصا کونړ لپاره دغه پرسونل واقعا کم دی. ډېر مخنیوی شوی دی. په لکونو بوټو مخه به نیول شوي، خو په سلونو به وهل کېږي، ځکه دا د مرکز په شمول شپاړس ولسوالۍ دي. بیا په هغواره ولسوالۍ کې درې دي، غټ کونړ دی، لرې پرتې سیمې دي، ځنګلې دي.
په افغانستان کې د جنگونو له پیل کېدو وړاندې د کونړ زیات غرونه په شنو نخترو او نورو ونو زرغونو، خو په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د یاد ځنګل شاوخوا څلوېښت سلنه وهل شوي او کوم چې پاتې دي د هغه د وهلو هڅې هم روانې دي. چې ښکاره بېلګې د لچلام تنګي او د وردېش تنګي کې ځنګل پرې کولو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د سجرډو پروانه خبرونه کې تر نه نیمه وروسته د مارچ ساتمې پاړه ځانګړی پروګرام درو. خو سم یو تفصیلی راپور هغه جون او شزي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله لاس ډکړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو محرومي شوي له نړیوالو غواړي چې د دوی عملی ملاتړ وکړي. د مارچ ساتمې په مناسبت مو په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د شزو ژوند ته کتنه کړې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوې دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمنۍ کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په 14 کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانی که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو 14 وشوه، لاسونه خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې داده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه داده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله ده وایي دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق ما را پایمال
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کېږي او راتلونکی به یې څه کېږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دی راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یوه افغانه میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کاره ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، اکثره د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینیټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي که نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شته نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دیني مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دیني رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
په تیر جمهوري حکومت کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسون مشره او د رواداري سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست. در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیوال سطح حد سوزای نده نیولی. پراوداری که از مغوختنه پا دی متمرکزه ده چه له هیواد بحر او دننه ده افغان فعالانو او بنسټونو ترمیند همغه گیره منسته کرو چه له دیلاره فشار راوړو چه په ښځو لګول شوي محدودیتونه لری شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارند.
یو شمیر خزینه فعالان بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وي او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي، هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې